د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې امریکا ته د افغانانو د مهاجرت د ویزو او د دې ویزو پر څرنګوالي او ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې زه احمد تکل د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځم. خو دا شېبه د دې ساعت خبرونه احمد شیبر اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر بل ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي او د عراق په جنوب کې د اورلګېدو له امله نشدې شپږ شپېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندیښنه ښکاره کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل روان کال ملکی تلفات درویش په سلو کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولی شو څو شرایط بهتر شي.
دیوی
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم مناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله له ترګري او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه شهر داس وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوجدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زمانه په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشي مزار شریف ته لاړ. له عرف څخه په خبر شوي بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په روسیو دوه میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر شپږ شپېته تل لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګې چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 اویا کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د سریعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سریعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووېډ 19 د څانګې د مسؤول د نیولو امر یې وکړ. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه اته تنه مړه شوي دي او نه تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات پیل شوي دي. د کیوبا د پلازمینې هاوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیا وه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړمه ورځ د کمونیستي حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاسو ګرېوان ده. په هاوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد دا مظاهرې کمساري بلل شوي دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلې چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کینل ویلې دولتي ځواکونو نظام ټینګ کړی دی. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ تورنه کړې، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلې دي دوی په دې چاره کې لاس نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خره غلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی و چې دی زیار ګالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې، نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي، او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خپرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خپرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي، او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه یې کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپلو پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1540. بیا تکراروم 0999 203 1540، او بل شمیره ده 0900 922 255. یو ځل بیا تکراروم 0900 922 255. خبرونه له خغلی حادثه سره په خبرو پیلوم او حادثه په خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پر ژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو او دیدونکو ته، تاسو هم کلام ته ډیره مننه چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو هغو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکېل دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا هم د ثور انقلاب څه وسو، مخکې له ثور انقلاب چې چا له امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې، او چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه، نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې یې دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګریس ومانه، او منظور یې کته دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او د امریکایانو سره په خوام کاری کړي صادقانه او غوته ویتی ورکړي چې ټول په امریکا کې ژوند وکړي.
هغه فکر کوم مکنه غوړم فکر کوم تاسو به بیا خپل خبرو ته هغه خبرې چې به پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پورې دا ویزه یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسني پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پوځ سره کار کړی، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1918 او 1919 کلونو په څیر د ملکي ادارو کارکوونکي نشته پکې. همداسې ده
نه د ملکی ادارو کارکوونکي مېسته واکوي په دا اوسنۍ ویزو کې بیوازي نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی ده. هغو خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیټر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو د امریکایي جنرال نه به لیټر اخیسته او بیا به دا ویزې ورکولې. دا البته هغه وخت و چې په افغانستان کې دننه سفارت کنسولي چارې نه درلودلې د امریکا. افغانان به تلل اسلام آباد ته، غږې کې به یې دا ویزې اخیستلې او خپلې هغه به یې کولې. نو په هغه وخت کې یو شمېر افغانان انتقال شول. وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شاید رسمي کانګرس ومانه، نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې پیل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې طی کېدله. زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې وروسته کې کوم دېرش زره ویزې اخیستلې دي. او افغانان تلل دي دېرش زره افغانان، یعنی د کورنیو غړي دېرش زره کسه نه، دا ټول د ویزې صادر شوي دېرش زره ویزې تر اوسه پورې افریقا ته رسېدلې دي.
بله، ستاسو ټولنه حادی صاحب د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده؟
نه نه، موږ په دې مسایلو کې داخل نه یو. موږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه 130 سازمانونه پکې غړیتوب لري. او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي، څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کړي او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي.
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دې ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي؟
البته موږ یو کمیسیون لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي، دوی ته هغه اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ دا په نظر کې لرو.
ډېره زیاته مننه. ورزو د خپرونې بل مېلمه او بخښي موږ ستاسو خبره ونه اورېده حادی صاحب.
د فقط د رهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، موږ کولی شو رهنمایي ورکړو او دوی سایتونه وروښي چې څه رقم اپلای وکړي او کومه لار نه لاړ شي.
مننه. د خبرونه بل میلمه ته ورزو. فیصل سپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی، د سکایپ له لارې په اړیکه را سره دی. سپای صاحب، تاسو د دغه ویزو له جریان نه تر اوسه پورې راضی یاست؟ تاسو او نور هغه ستاسو ملګري چې د اس آی وی په نوم د پروسې ته یې غوښتنلیکونه سپارلي دي؟
سلامونه تاسو ته او حادی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. په دې هیله چې سلامت اوسئ. تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. دغه پروسه چې د هغو افغانانو لپاره ده چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی، غواړي اوس یې ژوند په خطر کې ده، غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي، دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده، خو د رضایت تر کچې کړه ورسېږو. د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته په کتو اوس هم سلو روانه ده، یعنی رضایت برخې ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده. ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنه 3000 هغه کسان دي په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخې راغلي دي، نور پروسې لا پاتې ده. د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیری کسان هم سره چې د هغوی دغه اپرووال هم لنه دی راغلی، یعنی ابتدایي پړاو کې د تر اوسه پرې ایلای اپلای یا درخواست کړی دی. نو د هغه نه وروسته هم، یعنی په دغه برخه کې هم ډیری تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي. ته د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه، بزرګونو کسان 3000 کسان خو یوازې اپرووال هغه کسان چې اپرووال راغلی دی ویزې تا تمه دي لدن پرته نوې کسان د سړي چې نوې اپلای کړي دي دوی هم شته دي بزرګون داسې کسان شته دي چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده دی اوس محل لپاره چې باید هر کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته دي چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وایي چې ګویا تا دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چا چې دوه کاله پوره کړي د وغې ژوند په خطر کې دی نو داسې ډېر کسان هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دي او د قناعت خبره کوي نو تر ډېره د قناعت وړ نه دی اگر چې د پخوا پرتله باندې پروسه صنعت څه چټکه شوې ده خو وسنۍ یو تعداد ته د مراجعینو ته یا دغه درخواست کوونکو تعداد ته پکې توې د قناعت ورنه ده
تاسو خاص وړاندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کېدای شي دا پروسه ښه یا چټکه پر مخ لاړه شي
د بهرنۍ او رسنیو د راپورونو لمخې څومره د وړاندې په خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځینې نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي تر څو دغه پروسه چټک شي او یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی چټکوالی راغلی دی خو د پیشنهاد تر کچې کې راشي پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازه چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن دغه کم شي دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکارانو
دا دو کلن کلر نورم شرح که یو بخی دو کل باید ده غختنلیک تیر شوی وی او که دو کل باید لپاوت سره کار کرده
دو کل باید دوی ده پاوت سره کار کرده وی ترسو واجد شرایط شی یو شرط داده
بله
وس دوست همکاران ملگیر دوستان منگلرو چه اوی درویش میاشتی یعنی یو میاش کم دو کل کرده یا زینی دستی دی چه مثلا شل میاشتی یا یونیم کل کار کرده خو ده دغه حسینی شرط لمخه چه دغه پروسه دی خودل شوید دی واجد شرایط ندی و دس حال که چه مخکم یادوانو کرده ترهگر ده نگوری چه تا دو کل کم کار کرده ده ستاسو نو وایما اگه چه چه دو کل کار کرده ده هغه جوان دی په خطر کې وي یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید رقم شي دویم دغه پروسه ډیر وخت نیسي یعنی کته هم اوس چټکه شوې ده خو بیا هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو ولري هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت څلوي خورځي یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کی نو تقریبا دوه کال وس هم باید په بر کې ونیسي تر څو دغه پروسه پوره کړي دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي تر څو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی د درخواست نه تر ویزی راتګه پورې دغه موده کرا کم شونه دا بیا ډیره شي دی یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکاران کوي
مننه صفای صاحب بیا هم له تاسو سره د خبرونې په دوام کې خبرې کوو د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي واحد لننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی واحد خانه خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر پروګرام د میره باندې وکي
مننه السلام علیکم تاسو مل منو ته تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
ورور از منګه پښتنه دا د ځینی کسانو د بهرنوي ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل ګمیرو نه کړی کړی او بل ځای کې پراته دي او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړي د دغه حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپل مینو نه وتلې دي او هغوی په بل ځای نورو ځایونو کې پراته دي اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بند دي حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی د دوی به څه حال کیږي
تاسو پخپله له داسې یوې ټولنې یا مؤسسې یا این جی او سره کار کړی
اور ما خپل کار کړی دی حتی تر دې پورې چې په هماغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه په خپله دغه خلکو زه ونیولم او حتی لته کوب او ډېر بد حالت سره مخ شوی یم خو بیا غخپم مې یوه ماته ده او نورم زخمي یم خو فلحال مې هم دې په اړه پوښتنه کوله چې د دې په اړه به څه نظریات د دوی او دا مېلمانه ستا څه وایي په دغه اړه باندې ما خپله یو خپم ماته شوې ده پوښتې مې ماتې دي حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې
بله واحد خانه ته خپل ژوند په خطر کې وینې د اوس او راتلونکي کې
اوس او راتلونکي کې څه هم د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل مینه پرېښې وه او د دغه مینې سره بیا زه د اما کوم ساحه ته چې کور وړه دی هغه ځای نه زه په یو نوم باندې راوستل شوی یم، دې خلکو ته په لاس ورکول شوی یم، بیا د پیسو په بدل کې تینا آزاد شوی یم او د دوی نه دغه شوی یم. آینده خو څه کې ده؟ د رښتیا حالت کوم خطر
ډیر زیاته مننه. که څه هم ما خپل له حدیث صاحب نه په دې برخه کې پوښتنه وکړم، دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د موسسو سره او له خبرونو سره په دوامداره په تماس کې دي، خو له خپل اړخه درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بده مرغه تاسو هم په دې ډله کې راځي، شمیر شاید ډیر زیات وي. او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی اوریدلی چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره دی داسې ویزو کوم پلان وي. ما داسې یو څه نه دی اوریدلی، مګر له حدیث صاحب نه به واورو. خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو، شهزاده نابینا له کونړ نه. هیله ده چې حدیث صاحب دا پوښتنې تاسو یادداشت کړي وي. مهرباني وکړئ نابینا صاحب.
السلام علیکم تکل صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ځوان فکر اونیس پروګرام دی.
خوشاله اوسې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورنو تاسو چې دې سي هر څړې زی په خي وباسي خارج ته د افغانستان چا ته بریلې راځي چې تاسو په ملي وردو لیکو کې ځان شامل کړئ، په پولیس کې ځان شامل کړئ. دوه خطا خو نشته دی، اپ شته دی طالبان کو چیرته
bale. نابینا صاحب که مو تروسم اړیکه وی نو مونږ خو ستاسو غږ نه ورو، خو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پرې شوې ده. صفای صاحب وایي چې اړیکه پرې شوې ده. حاجی توخی په اړیکه را سره دی، ځوان فکر اونیس پروګرام دی، مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي، تقریبا نه اورو. کله خپل موقعیت بدل کړئ. ډیر خونه دی ښه، خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته را رسیږي که نه. مهرباني وکړئ.
محترم اوریدونکو،
یو نظر لرو. او مهرباني دوام ورکړئ.
دا خلک چې دا ترجمانی دا خو د دې وطن لپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. زموږ د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاپه ولګېده دا به وتلو د خلک د لخوب رایوسول دی د دې موږ دې ته به په هېڅ بخته باندې بخښنه نه کوو. دا زموږ وطن یې را ځورولی ده. او
تو حساب طالبانو عفو ورته کړی، تاسو له کوم موږ نه خبرې کوئ؟ وبخی
طالبانو خورا پورته کړی ده، مګر نه کا په نو ورته کړی. طالب خو چې زور غړي هغه حکومت دی یو انا دا دې ته په هیڅ کله نه شي کولای. څنګه ځای نه ستاسو
مننه.
نو لا به شي اخرات دې هم خراب شي، هغه بولا شي.
مننه بلغم ستاسو خبرې قطع شوې، خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی د اوس لپاره نه لرو، کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه وروسته ونیسي. حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورېدې که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو یې د امریکا له پوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی، د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی؟ تاسو اوریدلی څه؟
سم دستی په دې نوم څه نه لري. ما د مهاجرت عمومي قوانین دا دي چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده، ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې. که واحد خان دغه شی ثابت کړلی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که په لاس ورغی وژنې خامخا یې وژنې نه پرېږدي، نو زه ګومان کوم چې دی د دې شي مستحق ده چې باید ویزه واخلي. دا دنیا په ټولو قوانینو کې، ټولو هېوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای دې مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راځي. وي یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي؟ دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل صاحب، یو ځل بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. په خپله د دغه ورور چې له کونړه یا لیکنې ولې واده د پښتنې ته خپله حاجي صاحب توخی ځواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ، دا یو ژوندی مثال دی دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره، که څه هم د طالب په نوم باندې ترهکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دوی ته څه نه وایو یا دوی د توبه وباسي، په افغانستان کې دوی ته کوم خطر نشته. تاسې عملا یو نفر ولیدلو چې خپله یادونه وکړه چې موږ دوی نه بخو. یعنی دا یو ژوندی مثال د دوی لپاره، که څه هم یعنی زموږ دغه کسان چې دوی ته موږ د پردې تر شا یو یا د غږیزې څپې له لارې یوازې یو بل سره مخامخ شو، دوی دومره تون غبرګون د زموږ په مقابل کې وښودلو. دا ښکاره د نمایندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسان ژوند څومره ستونزمن ده دوی لپاره. یعنی خپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو. او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوئ. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسلوال پوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې مونږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زمونږ د وسلوال پوز حمایت کوي، د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغوی مرسته کوو، معنا ده چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هیواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار ترسره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقویې او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغې ترجمانی د دوی نمایندګي مونږ هلته ورسره کړې ده.
ډیره مننه صفی صاحب. له کابله سعید هاشمی چې د همدې ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. هاشمی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم راسره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي، چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، له دې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو له پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا اما دغه پنځمه دوره چې ما ثبتنام کړی او پنځه کاله کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلی ده. نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خواته پناهنده شو، ځکه چې د افغانستان حالاتونه ټول خبر دي چې څه رقم یو حالات ده. زه خپله د لوګار یم، موږ ډېر مشکلات ده، هغه خواته موږ تلای نه شو. هلته خلک ټول خبر شوي دي چې د امریکا خواته، نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب، اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي همدې مصاحبې ته انتظار یو. د سفارت که دوی وغواړي ان بي سي ته، نېشنل ویزا سنټر ته، دوی ته اول ورکړي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم ان بي سي کې ده، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې ده. موږ هغه سره موږ تماس ونیو، ان بي سي سره، ان بي سي موږ ته وویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو، دغه ستاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه اوسنی حالت کې چې ستاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چارې روانې دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي ښه دي فکر کوئ؟
نه ولی من اگه پیشنهاد لروزه که چه داخل یا محدود وقت لری ایمون تقریبا اتیا ورزی وقت پاته ده هم دیدی صورتای دیویزی در لکه دیسی حسابی بندنه ده چه نامحدود وقت لری ده اختل پروسس وقت لری تر یو درسم ستمبر پوری وقت لری چه دیگه نمه که باید خلق مصاحبه سی او اختل ویزی وقت لری او من ده خواهش لرو سفارت نه چه ایمون چتک باید اگه شروع کی مصاحبه شروع کی زکه شدت دو زیر و یو سلو نه تیا کسان اندیم اختل مصاحبه لپاره انتظار باسی.
مننه هادی صاحب، دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوئ یو څه پیچلې ده؟ د اداري پروسیجرونه یې زیات دي او فکر کوئ چې همدغه طبیعي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده. د مهاجرت پروسه اصلا ټوله له آره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایوي ویزې چې دي دا ځانګړې ویزې دي، دا سریع پروسس کېږي، یعنی چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته. اما له هغه سره هم خپله بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس له خوا نه، چې رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس داسې ده چې دا د امیګریشن د وزارت له خوا نه کېږي. دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزه دا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن له خوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې زه چې خبر شوی یم، مای معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي. او هغه چې نه دي شوي، دا 2000 کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي. او هغه نور چې پاتې کېږي، هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېیم هېواد ته، لومړی سر کې داسې ویل چې دوبیو قطرو دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته. یا دا چې درخواستونه یې لګېږي، نو بیا به له هغې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتو یا لسو ورځو شلو شپو کې اوسي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې هم سره لدي چټک ده، له کال نه زیات وخت غواړي.
مننه. او هادي صاحب، بیا هم یوه بله پوښتنه راځي دلته، چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې روانې، فکر کوئ چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، دې کې دا دې نه چټک کېدلی نه شي. په نور ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنې دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو داسې فوق العاده حکم وکړي او په تیاری ور ولېږي، راوې غواړي. مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخلي. هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې هغه چې تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټکي هم دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي، له هغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را نغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999-203-540، تکرارووم یې 0999-203-540، او بل شمیره ده 0999-203-540. بیا تکراروم 0 او 7 او 2 او 5 5. په دې خبرونه کې میلمانه دی په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنونکي او د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي د فیصل ساپی په نامه یو اوریدونکو یو وبخی یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی او همداراز سعید هاشمی له کابله چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه، د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت دغه کسان چې ترجمانان دي دا خو د یو دولت ترجمانان نه دي، دا خو د څلوېښتو مملکتو ترجمانان دي. دا څلوېښت مملکتو نه ما پیشنهاد دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نه ورکوي چې دا فشار ته د ویزو کار شي. دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي، دا دوه کاله اوس دلته افغانستان کې ډېر وضعیت خراب دی. اوس ویزا ګزاره نه شي کولای، مجبور دی پاکستان ته داسې، ایران ته داسې، یا همسایه دولتو ته، ازبکستان، تاجکستان، دې دولتو ته داسې هلته سرګردان ومیږي. دا یو زم دا چې دا خلک ولې جی، دا خلک ډېر لکه څلور لکه اسخر نور کمانډیان نور، یو لک 5000 کمانډیان نور، افسران نور. دا خلک ټول وتښتي د افغانستان کې به څوک پاتې وي؟ ولې جی دا خپل وطن ولې پریږدي؟ دوی خو ول باید لا هم چې دا خجالت او شرم جاي ده.
مننه.
دوی افغانستان نه جی طالبان څه کوي دي؟ طالبان څوک وزیر یا نور یو لک څوک وزیر دي؟ چې جاي نه اغلی دلته یو لک دوه لک کمونستان کوم یو ځل کوم یو ځم کړی ده. او تاسو د شیل دفتر سره نجیب پیدا هم سره هم خارجانو پاکستانیانو ایدام کړ.
مننه.
او بل دا چې سره دې دا نه ساقان دې دا ژورنالستان دې دا دې ته دا نن زیاته دا به څوک هغه کوي نو څنګه ورکی مهاجرت دی. دا پیش نه دا
خیر
شي سلام
وکړئ. عبدالمنان له هلمند را سره دې د ځوان فکر اونیس پروگرام دې مهرباني وکړي.
کار خطر امریکا اقدام دی فوجیان سره کومک کړی دی. تکل صاحب دا یو ډیر نیک اقدام دی. مسجد یو روز یادونه وکړه چې طالبان کړی وبخشي ملت نه بخشي. ته دا ور خبره بالکل زغندم چې هیڅوک نه وکړي چې کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي. زه تاسو ته خپل یو کیسه کوم. زما خپل ورور چې د شورا هوایي د دې سره د ژباړین په توګه کار کوي، اماده یې د یو مین سره برابر شته نورمال بری یو دې لمابین د ولاله ولې پدې فخر کوم او پدې خوشاله یم چې زما خپل ورور به دا شاته څنګه ولاړ او د خپل وادوالو سره دغه کوله یان دې تر څنګه درېدلی.
مننه له تاسو نه. احمد همدرد له لغمان را سره دی. مهرباني وکړئ همدرد صاحب، خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر اونیس پروگرام دی.
مننه ورور. دما خو دغه نظر د کنه زه خو وایم چې دغه د پیاوی هیل سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو ته ورکړي دوی سر کم دغه محدود کا خان بیا یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د دغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خل سی بیا خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمه نظام پامن کی دغه من نظر ده.
مننه همدرد صاحب. بیا هم وروسته نور اوریدونکي را اخلو، خو د شپه نور اوریدونکي هم پلان کې شته مګر د شپه یې نسو راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدې مسایلو نه لري نشو. هادي صاحب تاسو دا خبره واورې دې ک لطفا په ټولو باندې یو ځغلن نظر واچوي په لاندې کې.
نو دغه دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو چې دا خلک دی پاتې شي ولې زی وطن ته. دا رښتیا خبره ده چې دې خلکو په تګ باندې خو یو تشه رامنځته کېږي. دا ټول د کار خلک دي، زوران دي، د فکر خلک دي، او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته. منتها مهاجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده، بشری حق ده. هر څوک حق لري چې کله ژوند د خطر سره مواجه، کله چې د ځان راحت نه احساسوي، بل هیواد ته ولېږدېږي، مهاجرت وکړي. نو دا بیخي حقیقت ده چې دې خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کړی، که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي، دوی ژوند تر نورو افغانانو ډېر له خطر سره مواجه ده. ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړۍ درجه دښمنانو په صفت باندې پېژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت، د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تر دې وکړي، مهاجرت وکړي. چاره څه ده؟ که بشي څوک کړي، که څوک دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې، خو بیا هم کم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی په خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي، دا ثابته شي چې دوی په خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ، څوک ویزې نه ورکوي، خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي، یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي، او دا سلسله دا 40 کاله دوام لري کنه. او منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغه دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه داخل کیږي، دوی ژوند له خطر سره مواجه کیږي.
او دا پروسه حدیثه تقریبا له څلورو لسیزو نه را روانه ده، د دې استعدادونو تېښته له وطن نه
روانه ده. او چې دا جنگونه دوام وکړي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي، ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي، او دوی ته کرښه راکاږي چې جنگ بس کړي، نو خو افغانستان رو رو د کار له خلکو نه او د کار د کار له ککرین تشیږي. او دا بیا په اوږدې مودې کې، اوږده مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې د کار خلک او د متخصصین پرې ووځي. دا خو هر یو چې دا ووځي، دا په خپلو برخو کې په عرصې کې چې د کار سره د مغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی ده، کار یې کړی ده، یو څه یې زده دي.
مننه حدیث سپای سپ. تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې، هم د هلمند نه د عبدالمنان خبرې، هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې، او هم له لغمان نه د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست.
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی، په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث بیا یادونه وکړه، مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد سید د اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړو، کله چې ژوند په خطر کې و، یا په غلو د اسلام په لومړی او ابتدایي حالاتو کې هم مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم د شریعې له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري، خو کله چې د یو چا ژوند په خطر کې وي، بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر، خپل د مال، خپل د کورنۍ، خپل د اولادونو، خپل د فامیل ساتنه وکړي. هغه پرې بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی، مکلف دی تر څو هلې ځلې وکړي. نو د دغه هلو ځلو یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره، د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو د خپل هیواد په آبادۍ کې، یا د هغوی سره چې زموږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، د هغوی سره مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسې خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي. یعنی یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی، ځکه هغې داسې ډېرې ژمنې کړي دي چې موږ به عامه تاسیساتو ته زیان نه رسو، موږ عام وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسو ولیدل چې معالم د دوی نه پاتې نه شو، مسجد د دوی نه پاتې نه شو، ملا امام له دوی نه پاتې نه شو. او دغه کسان چې موږ غوني کسان دي، ژباړونکي دي، دوی خو دوی خپل هدف ګرځولی. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی، او باید د دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیره زیاته. او هاشمی صاحب، تاسو سره نه کزه پښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي په داتېرو تقریبا څو کال شول شلو کلونو دوله سيزو کې دوی څه ډول همکاري کوله، د دوی کار څه وو، او د دښمنۍ له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول له دې ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کم کې دوی اوسېده، خارجیانو سره خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلي ته چې تله نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي نه ټول جاسوسان دي، دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول ټول ژوند یې په خطر سره مواجه ده. د ټوله هسې طالبان په خپل نه پوهېږم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې رسمي لیکلی وو چې مونږ ترجمانانو سره کار نه لرو، مګم دا خبره اساس نه لري که دوی پوه شي، ځکه چې مونږ یو تره زوی تقریبا یو اته میاشتې مخکې میدان وردګ کې بېچاره کور یو خپله ترجمانو کارونه یې ټول خلاص وو، خالي منتظر وو چې ویزه یې راشي امریکا ته لاړ شي. د شپې خلک ورته تللي وو، بېچاره شهید کړی وو. نو د هغه ماشومان به سرنوش پات شو، او د سفارت هم کوم نوش کولی چې د سر همکاري وکړي، هغه د هغه د ماشومان او د هغه د خاوند ټول هم به سرنوش پاتې وو.
د دوی کارونه شو، دغه څوک چې وژل شوی و تاسو ویل په میدان وردګو کې، د دوی کارونه هم داسې پاتې شول؟
نه نه، هم داسې پاتې شو. او هغه بیچاره خپل شهید شو، حتی هیڅ دوی ته نه کوم ایمیل راغی نه بل راغی، هم داسې به سرنوش پاتې دي.
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي؟
سفارت خامخا خبر دي، ځکه چې هغوی اپلای کړو، هغوی سره دوسیت هغه د سورتې ټول قانوني پروسې مخته وړې ده، او ټول افنادونه یې په سفارت کې ده.
مننه. زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا وه چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې له امریکایانو سره کار کوو، د دوی اصلي کار څه شی و؟ طالبانو ویلي چې دوی جاسوسان دي، مګر که جاسوسان نه و، د دوی هغه اصلي کار څه شی و؟ دوی څه کول له امریکایانو سره چې تلل یو کلي ته عملیاتو ته څه به کول؟
عملیات دوی ترجمانی کوله، خالی ترجمانی کوله، خارجي پښتنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبرې دي یا مثلا څه کومک تاسو غواړئ. نو دوی خالی ترجمانی کوله، او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلي خلکو ته داسې معلومېده چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کوي دا جاسوس ده. جاسوس ده، دوی ته جاسوسي کوي، دوی ته غلطي خبرې کوي.
ولې داسې فکر کوو؟ ولې داسې فکر کوو؟ داسې کومې پېښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو له ورتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي، یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې؟
خامخا. دوی چې مثلا کوم کلي نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده، دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی، او دغه کتاش راضی لکه د خارجي ځواکونه راضی په کلی کې یا په ولایت کې یا په ارزي کې، دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي، او دوی راپور دوی ورکوي امریکایانو ته.
داسې حال کې چې داسې وکنو
نه پوهېږي چې دوی همکار ده.
I'll say that.
No.
سپای صاحب، تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ، او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره، ترجمانانو کار د ترجمانانو څه دی؟ اول تاسو سپای صاحب.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې لنوم نه معلومی کې ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي وو، او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو. لکه څنګه چې هاشمي صاحب یادونه وکړه، فرضاً یو کلی ته ورزو، هلته د کلی قریه سره غږیږي، بهرنیان یو پروژه ورزي، د انکشافي پروژه ده، پرمختیایي پروژه ده، د کلی له مشر سره غږیږي، مشر خو نشي کولی چې دغه په ژبه خبرې وکړي. نو د لپاره چې دغه د مشر او دغه موسسې منځ باندې هماهنګي شوی وي، هغه افهام تفهیم سم شوی وي، ترجمان فقط همدا کار کولو چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې مؤسسې ته رسول، بهرنیانو ته رسول، د بهرنیانو بیرته ریسپانس یا ځواب یې بیرته ولس لپاره بیرته
ورکړي. دا پر غنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دنده څه وه؟
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتللو، نو دوی فقط همدغه ترجمانی کول چې مثلا بحرینیانو پښتنه وکړه ته څوک دلته څه لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسېږي دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاثر ونیول سو درې له کومه کړو، فقط همدغه دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل موږ به بیرته دته هغه مشکوک شخص ته به پښتنه کول چې دا دې څه وکړه ولې دراړو له کومه کړو.
کتا سونه وای په دغه عملیاتو کې څه پیښیدل؟
طبیعي ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي، معنا ده چې ولس به د ده په مقابل لوري په خبرو نه پوهېده او مقابل لوری به بیا بېرته د هماغه ولس یا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه سزا به لیدله. خو دې کې ولس دی چې یو غلط فهمي دوی په منځ کې رامنځته شوې ده چې ګویا دغه خلک چې د جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلاني شخص دی، دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې د جاسوسان دي.
مننه. د خبرونه پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده اصلي دنده په کړکیچونو کې د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې هم او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی دا نوم ترجمان خپل دوی دنده ښیي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي، دا که دښمن په تعقیب کې، دا که عملیاتو کې، دا که په عملیاتو په زمین کې، د غنیزې پروژې، د مرستې پروژې، د همکارۍ پروژې، که پرمختیایي پروژې، د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خداسې وو چې کله کله به له ژباړې نه ورهاخوا یو څه غځېدل که نه، نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو، په هغې سیمې کې به بلد نه وو، په ژبې او په کلتور به بلد نه وو، نو ستونزې ایجاد کړي دي. او په هر حال کې که دغه بلد هم وای، خپله له خارجانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجانو په مقابل کې اساسه ده، د خارجانو همکاران، د خارجانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده غیر له غنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي، هغه خو نه د چا په وژلو کې، نه د چا په نیولو کې، نه د چا د چاپو په وهلو کې، په هېڅ شي کې هم باید رول ونه لري اساسا ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پیښیږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي، د دوی خبره غو ته وژباړي، د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده، اوقدایي رول هم لوبولی ده، په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو، یا له د سیمې له فرهنګ سره، له کلتور سره بلد نه وو. هلته کله کله داسې سوي دي چې یا ژباړې غلطي کړي، یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې او هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خوب نو ترجمانی جرم نه ده، ترجمانی همکاري ده. ترجمانی له خارجیانو سره د همکارۍ په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېر همکاري ده، ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته خو یو سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې، یا په بلې ژبه باندې، آلماني باندې، په جرمني باندې، په سویډي باندې، یا په بلې ژبه باندې پوه شي. متاسفانه په افغانستان کې جنګي شرایط دي. جنګي شرایطو کې هر څه پېښېدلی شي او هر څه کېدلی شي چې غلط رول هم ولوبوي، ښه رول هم ولوبوي.
مننه حاجي صاحب. سپای صاحب، تاسو د خبرونه د پای شیبې دي که لنډ راته ووایاست چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې، حتی نورو خلکو ته هم د پوځ او د ټولو دولتي مؤسسو کارکوونکو ته هم ویلي دي چې اف اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري. تاسو په دې اف نه ګټه اخیستلی شئ، غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې؟
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لري خبره ده. دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی ده یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوی دي. تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عامو خلکو سره څه نه لرو، خو موږ به تاسو وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کېږي. له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډېر وژل کېږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجدو باندې کار نه لرو، مساجدو کې هم داسې مشکلات شوي، مدرسو کې حتی، یعنی یو عام وګړی هم د دوی نه پاتې نه دی. او بله تکل څه په وروستیو کې د خبرونو وروستۍ شېبې دي د یو څو مهمو نقطې د لپاره راجمع کړې چې څنګه د پروسه چټکه شي او دغه زموږ ونې یا د ژباړونکو غوښتنې څه دي. تکل صاحب وروستیو کې داسې یو د امریکا ولسمشر دونه وکړه چې د دې به ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي، په داسې حال کې چې 3000 کسان هم دا مهال وس منتظر پاتې دي د ویزو لپاره. اول خو دریم هیواد معلوم نه دی، ممکن منځنۍ آسیا هیوادونو کې یو سی، بل دا چې د هیواد انتقالیږي د دوی مصارف باید څوک ورکړي، دا باید واضح شي. هلته تر هغه چې د دې پروسس دغه ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د دې یو مصارف. دویم کې چې دوی دغه پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل، خو خبره ده امریکا ته ولوړ، چې چیرې ناکام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دې معنا ده چې دوی ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي. آیا د دوی د ژوند ضمانت څوک کولی شي؟ دریم ده او د دوی د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته دوی وشي. او دریم هیواد تر ډېره خلک زمونږ ژباړون کې یادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو بیرته افغانستان ته که چیرې پروسن کې یو شخص ناکامیږي بیرته افغانستان ته راوونه شروع شي، ځکه د افغانستان شرایط تاسو ویني چې ورځ تر بلې بدتریدونکي دي او خواله پکې نه رسي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. فیصل صفای و صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې و. لدې مخکې سعید هاشمی له کابله چې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولی او کار یې په جریان کې دی، هغه او همداراز په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادی هادی په دې خبرونه کې را سره میلمانه و. د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپلې اندېښنې او پوښتنې مو شریکې کړې. د ځوان فکر د 19 پروګرام تر راتلونکي خبرونې پورې مو په خدای سپارو.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کرو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو. رازا جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کرو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو. رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې سات کې شو د حسن سمندر تلار شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلار شو. رضا جانانا جانا نا یو زیو کرو دا پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتی کاتا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون توٹی توٹی کومونا شیب پخلا کپ جرگا